هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دي په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې یو پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې په لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنین ورځ تاسو کوم سوال وستله؟ میرمن اسما طرزي څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انځور په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انځور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د دغه لوست ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دي؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لزست فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لڅ ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لا شفکر کوي، شي احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دي. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساسات د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بې ځای احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي نو دا بیا د بدن منفي انزور دي. ځینې بیا بې طرفه وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دغه حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکي شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکي جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دي، یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په هکله لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دي، یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي، مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی، د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دي چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي یا سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انزور دي چې یو کس د خپل بدن په هکله لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښه وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکارو ته، دا ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دي، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوښ نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسې د بدن په هکله ستاسې منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګیرنې دي. رزو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده، مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په هکله اندیښنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه، خپل د بدن په هکله کوم رضایت چې دا مخکې درلودی دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکوي، ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار بیا د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نوره هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي، د خلکو سره ډېر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایست نه لري یا شایسته نه ده، خپل هغه کمزوري په دې نورې هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انزور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی، د هغې بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هماغسې مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندي، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې، د بدن د انزور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي، چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رزو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته، څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه، هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو، هغه منفي کړو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسې په هماغه شکل سره هغه ومنئ او درناوی وکړئ، خپل ځان ومنئ، ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومنئ، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګور یا کم ارزښت مور ته ورکوئ. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پرېږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې وینئ، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ، یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو وینئ ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پرېږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغو سره پرتله کړئ، یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پرېږدي، ځان ومنئ او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړئ. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، خوراک وکي، ش تغذیه وکي، او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي. خپل په حق له مثبت خبري وکي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي، مثبت فکرونه وکي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ستاسو افکار او احساسات په ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري. پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان نه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کی، د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخ شي. دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام شوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونسو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه وسی، دلته موږ نسو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دا منل بیا کولای شي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډېر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حکله څه ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیزه لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیزه ولري. د بدن انځور اغیزه ترازو د بدن انځور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات زموږ د بدن په حق له کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفی وي نو دا د ځان باور کموي، خفګان زیاتوي او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي. ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو خپل ځان ډیر کم احساسه و تر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامسته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په هکله فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په هکله فکر وکړئ. مثلا کچېرې هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکي وړتیاوې، هر څه چې وي. وروسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، وروسته دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ او کچېرې غواړئ چې دغه فعالیت نور هم ستاسو لپاره دلچسپ واوسي، په زړه پورې واوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې کچېرې امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوې چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنگ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ته پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبتې ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په حق تاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر افن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مومنه کدر مون او درونو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن وزي درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبو پتن وي درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دي. نو افغان مشهور میرمن په پیشنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځ لوست کې مرا تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اربن مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سیدې یو افغاني زړوري قهرمانی مېرمنې اربن معلومات لولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زکونکو د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلري زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ دغه نوټه حساب ستاسو سره یوازنۍ همکاري کوي چې لوس پشه او سمه توګه سره زده کړئ او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځي د خپل لوس پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک و، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوی ده چې پکې اتلس ښځې له 50 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال نړیوال سافټویر شرکت بنسټی شریدونکو، یا هم د هغه شرکت جوړونکو ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او پاتې ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمینه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړی دی. نوموړي د ښځو توانمندسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژۍ له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جګړو څخه به کوم چې د افغان میرمنو د توانمندسازي او د هغوی د ټکنالوژۍ په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته یې دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی شي چې په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. مهمې لاسته راوړنې او پروژې درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسته راوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسته راوړنې ترې لاسته راوړې دي. نو درنو ځکونکو هیله مند یم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسته راوړنې د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لاسته راوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول و. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چې نن د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابر ول و. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینه برابر کړې چې د شوزنه زکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکو ده داری سخه خپلو درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د ښځو لپاره د وومنز انیکس پلیټفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نیو مهارتونو لپاره زمینه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د افغانو ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلیټفارم جوړ کړی چې په دې پلیټفارم کې د آنلاین زده کړو او هم چې نن نیو مهارتونو لپاره زمینه برابر شوی و. یعنی دا پلیټفارم داسې پلیټفارم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دی په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه له لارې څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهه دي چې شکې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ مې وایي چې د چي د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړه. یعنی په بخښه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړه او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوټولو لپاره فرصتونه برابرول. همشره مرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومې ورته وي کومې استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خپل تجربو او نورو کسانو سره شریک کړي. ان رویا محبوب د ښځو لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایزې د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنې میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د حقیقي ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبرۍ لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنې رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبرۍ کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبرۍ سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي ترڅو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له ښځو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنې میرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کوم ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي ترڅو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنې رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګریزو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو ویل کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینرو په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینر هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنې میرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅون دي، هغوی یې تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجینر په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی ترڅو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي ترڅو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او هم چنار په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغانه میرمنه استعداد لري او هر افغانه میرمنه کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست خدای وکړي. تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق به پر معلومات ترلاسه کړی او کوسی وي چې میرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به یې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټیکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب د هغه کوم ټیکنالوژي چې په برخه کې سیدې کار سرته رسوي، د دغې ټیکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه یې ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب به په خپلو کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلاتفارم اصلي موخه څه ده؟ یعنې میرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلاتفارم جوړ کړی، د دې څه مطلب شه دی؟ یعنې ولې دا پلاتفارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې میرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعا هم میرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابي ور په برخه کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به مو یو څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کېلې مې ومني درنو سکون کوه لدا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم دی ویني وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هیله چې د لوست سره خلنې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کړو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواکټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دي، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیاوي ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواکټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتلو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوي یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ساسي پرته له دې چې څوک ساسي نمګړتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو خپل وجود کې ومنئ. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسې د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقیقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسېدو لپاره تاسې هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسې خپل ځان بې له کوم قید و شرط څخه تاسې خپل ځان منې، د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسې وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاوو یا د چا د وړتیاوو تقلید وکړئ، هغه ډول چې تاسې یاست خپل ځان همهغسې ومنئ، همهغه ډول سره مینه وکړئ پرته له کوم قید و شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شیان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینې لارې چارې پېژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسې خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسې خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسې خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې دپاره پرتله نه کول تر لپاره یو تر ټولو ګړندۍ لاره ده چې تاسې یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراض احساس کړئ. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ستاسو په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډېره هغه ګړندۍ لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتۍ احساس درکوي. که چیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسې پرتله کوئ، هر څومره چې تاسې ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسې بد احساس پیدا کوئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسې خپل ځان د نورو سره پرتله کړئ، تاسې په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسې کافي نه یاست. تاسې خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسې کمزوری یاست. تاسې پر نورو باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کې، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې بې امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسې خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسې د دې پر ځای چې تاسې د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، د هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسې تمرکز وکړئ. خپله هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسې لري هغه ولمنځئ، په کوم لاره چې تاسې روان یاست پر هماغه لاره باندې ولاړسئ. دوهمه لاره یې دا ده چې تاسې خپل ځان لکه چې اوس یاست همهغسې ومنئ. د مناسبه شیبه دا یوه کلمه ده. تاسې د دغه مناسبې شیبې د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومنئ. تاسې دې ته انتظار مه کوئ چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت به رامنځته شي. دې ته هیڅکله انتظار مه کوئ. خپل ځان ومنئ. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاوو، د ټولو هغه کمزوریو، د ټولو هغه ناکامیو سره چې ستاسې لري، د هغه سره یو ځای ومنئ. د خپل ځان منل همدا نن شروع کړئ، نه په راتلونکي کې. یعنې مناسبې شیبې ته راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست همهغسې ومنئ، او راتلونکي ته تاسې انتظار مه باسئ چې په راتلونکي کې که چیرې زه داسې یو شخصیت سوم د پلان کې پره کړم، که چیرې دا خصوصیت مې پیدا کړه، دا ځانګړتیا مې پیدا کړه، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا به خپل ځان ومنم. برعکس، تاسې خپل ځان همدا نن ومنئ، د ټولو نیمګړتیاوو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسې فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشحاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سوم، تاسې هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ پر راتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پر راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني، د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي، او هغه څه چې لري تاسې د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسې د تیر وخت څخه لاس واخلي، خپل ځان وبخښي. که چیرې تاسې په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسې نسئ کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسې بیا راوګرځوئ یا هغه اصلاح کوئ. مه پرېږدئ چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي، نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ ونه کړئ او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسې د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو دپاره. یعنې د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسې تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای شي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کېږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان سره ویل چې دې همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څېر باندې دا زده کړه کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه به کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کېږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسئ او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسئ. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسې په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ. په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسې لري. مثلا کېدای سي دا ستاسې فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسې شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړې مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسې کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په هکله تاسې مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسې رسم کړئ. په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسې مثبتې ځانګړتیاوې په کښې کې ښه څرګندې سي، او که چیرې تاسې نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسې وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیانې کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسې خپل احساسات ولیکئ چې ایا تاسې د ځان په هکله ښه احساسات لري که نه لري، ایا تاسې خپل ارزښت درک کړی دی که نه دی. یعنې په لومړی قدم کې تاسې خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاوو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسې رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات د هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.